تشکر از توجهتون.
از شما هم تشکر.
د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ سپه دولش پښنوي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د کندوز او هلمند د جګړو له تازه جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت په جرقدوق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فرا ولایت مرکز ته نږدې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د نوبل د سولې سګنې جایزه د کولمبیا ولسمشر ته ورکړل شوه. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان کومانډو ځواک وایي چې د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې او تصفیه و عملیات به هلته روان وي. د افغان کومانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی لا هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار د برید پر مهال نیولې وې. طالبانو څلور ورځې مخکې پر کندوز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړې او یو شمېر سیمې یې ونیولې. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت په جرقدوغ سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړل. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي چې په دې عملیاتو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. غفوري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات به دوام وکړي. امنیتی ځواکونو په بریالیتوب سره هغه سیمې چې په شاتګ ترې کړی وو بیرته نیولې دي. دښمن تښتېدلی، امنیتی ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او د عملیاتو تر پایه به دښمن ته تر دې هم زیات تلفات واوړي. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د جندلا او انصاري په نوم د دې ډلې دوه سرګروپان شامل دي او لس نور وسلوالې ټپیان شوي دي. د فرا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د فرا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد غوس مالیار ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې شاوخوا 200 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. ښاغلی مالیار وایي کومانډو ځواکونه د جګړې ډګر ته رسیدلي او دا سیمه اوس د دولت په ولکه کې ده. مالیار په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي دا جګړه د عمري عملیاتو یو برخه بللې ده. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او ډیری کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند د مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېیمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د سیمې خلک وایي که جګړه نوره هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړی ناشناس د د مړینې په اړه اوازې رد کړې دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای روغ رمټ دی.
بلفان اطمینان میتم که کوچکترین یک درد سر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که و محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر ازی بسازم.
ډاکټر ناشناس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده د مړینې اوازې خپرې شوې. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. ولسمشر سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوې ده چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. فارک ډلې له تیرو 250 کلونو راهیسې د کولمبیا د حکومت پر ضد وسلواله جګړه کوله. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون اته کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. ویل کېږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایټ له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د تنسي ایالت د فورت کمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دوو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلي دي او هغو بیا یاد شوي تجهیزات له آنلاین لارې پلورلي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښه ویشتونکو ټوپکو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزی او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرمونه ثابت شي نو تر 5 کلونو پورې د حبس او د $250,000 نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. همداراز په یو بل خبر کې راغلی دی چې یو امریکایي او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس باریشیف چې وروسته یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی دی له دوو روسي اتباعو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي دي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپیژندل شي نو په 15 کاله بند او $1,000,000 نقدي جریمه محکومېدای شي. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په 2 جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 5 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي دا وسلوال نن د غازی یورت په نوم د انګوشتیا په یوه کلي او د نظران په نوم په لوی ښار کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې یو زبیری ساوتیف نومېږي چې اوس له سوریې څخه ستون شوی و او باور دادی چې په سوریه کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله. د چارواکو په وینا ساوتیف د تروریستي بریدونو د تنظیمولو لپاره انګوشتیا ته ستون شوی و. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون د ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همدارس د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي یا قاتل ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې هر کال وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتي کې د مړو شمېر 309 کسانو ته لوړ شوی. پرون د لومړي ځل لپاره طوفان ځپلو ساحلي ښارګوټو ته د ژغورنې ډلې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري طوفان د امریکا سواحلو ته هم رسیدلی. ولسمشر باراک اوباما د دې طوفان قوت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3 میلیونه انسانانو د انتقالولو امر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوامو د کندوز له تازه جګړو خبرو. هلته بیا جګړې تیزی شوې دي. ځینې وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخي نشته، خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل لري، دوی خپل منځ کې هیڅ کوم مشکل نه لري. مانګي په لوی احساس هسته
د هلمند د جګړو په اړه بیا د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر جبار قهرمان وایي
یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوت ظرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شهیدان وسیږي چې نور زه په دوی پسې وزم.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار تور پوری کوي چې په تیرو کلونو کې د خیالي پولیسو او عسکرو په نوم معاشونه اخیستل شوي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. کندوز ته ورځو. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز تازه امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
مننه شبر صاحب هم دا اوس له تاسو سره د کندوز جنوبي څنډه څخه یعنی د دوري سر خارګوټي څخه خبرې کوم. څو ساعته وړاندې وسلوالو طالبانو د کندوز جنوبي سیمه یعنی د ابراهیم خیل سیمو څخه همدارنګه د ناصرانو سیمو څخه د کندوز دغه نوی خارګوټي ته په نوم د دوري سر خارګوټي دي په ده باندې بریدونه پیل کړي دي. دوی غواړي چې د ښار لاره له هوایي ډګر سره وتړي او د سپکو او درنو وسلو مرمۍ ان دغه خارګوټي شاوخوا سیمو ته رارسیږي او له دغه سیمو څخه هم خلک د تېښتې په حال کې دي. او دغه خارګوټي چې د کندوز یو له امنو سیمو څخه یادېږي چې د کندوز ډېری ښاریان دلته راکوچېدلي وو. خو په ورته وخت کې د کندوز ښاریان وایي چې د په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله دغه جګړه زندنۍ شوه او د دغه جګړې له کبله ملکي وګړي سخت متضرر شوي دي. همدارنګه په کندوز کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف عیدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي حکومت او د کندوز سیمه ییزه اداره د دغه ښار د پوره پاکولو په اړه جدي او قاطع اراده نه لري ځکه دغه جګړه زندنۍ شوه. هغه دا هم ویل که چیرې په یو دوه ورځو کې دغه ښار پاتېنه شي ممکن دغه جګړه یو میاشت یا شل ورځ ته وغځول شي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان سید محمود دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندوز ښار په یو شمېر څنډو کې لکه جنوبي څنډو کې شمالي څنډو کې همدارنګه غربي څنډو کې تصفیه عملیات روان ده او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ هم کړی ده. هغه وایي چې دوی هڅه کوي څو په دغه عملیات کې له احتیاط سره کار واخلي ځکه وسلوال طالبان له استوګر ځای څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دوی وایي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
آریان صاحب په تیرو څو ورځو کې الوتکو هم په دې جګړې کې برخه واخیستله، څرنګه نن الوتکې بمباري کوي او کنه؟
نن ورځ خو اصلا د کندوز فضا کې جنگي هلیکوپټرې نه لیدل کېږي او نه ګرځي را ګرځي. تېره ورځ جنگي هلیکوپټرې ګرځېدلې خو ملکي وګړي وایي چې دغه جنگي هلیکوپټرو د ډزو په پیل کې زیاتره ملکي وګړو ته زیان رسېدلی او ملکي تاسیسات عامه تاسیسات باندې مرمۍ لګېدلې له کبله سوځېدلې دي.
په تیرو درې څلورو ورځو کې چې کله کمانډو ځواکونه کندوز ته ورسېدل، دوی د امام صاحب د بندر خواته او د سپینزر شرکت خواته په جګړو کې برخه واخیسته. د دورې په جګړې کې هم چارواکو تاسو ته ویلي دي چې کمانډو ځواکونه پکې برخه اخیستې ده؟ کمانډو ځواکونه
چارواکي وایي چې کمانډو ځواکونه د ښار دننه یعنی دغه د سپینزر شرکت سره همدارنګه د کابل بندر سره داسې د کندوز ښار غربي څنډه جوړوي او د امام صاحب بندر لوی ته چې بالاحصار سیمو کې دلته په جګړه کې له طالبانو سره ښکېل دي. دوی وایي چې د کندوز سیمه چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې دوی تصفیه عملیات پیل کړي دي او د کندوز په یو شمېر د ښار یو شمېر سیمو کې دوی د دفاعي فعالیت کوي.
د کندوز ښار تقریبا ټول بشپړ بند دی او کنه ځینې سیمو کې دوکانونه خلاص دي؟
بله، خپل ښار چې دی په بشپړه توګه تړلی دی. د ښار چیره چې د کابل پوځي ده، هرې خواته پوځي وسایط او پوځیان لیدل کېږي، دوکانونه تړلي دي. خو د کندوز ښار څخه لرې د جنوبي څنډه چې دغه دورې سر ښارګوټی ورته وایي یا د دورې زیر دوره سې ورته وایي په درې کې، دغه هلته دوکانونه خلاص دي. دهلته سخته ګڼه ګوڼه ده، له تخار څخه دور دې څخه په موټرونو کې بانجان رومیان کچالو دغسې خوراکي توکي راوړي چې خلکو ته پیدا نوبت نه رسېږي. په قطار کې ورته ولاړې چې څوک ګلپیان واخلي، څوک یو څه خوراکي توکي واخلي، د خپل کورو ته بسي. د ښار اوسېدونکي د اوبو له نشتوالي سره او د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي.
اجمل آریان مننه. بیا هم د کندوز امنیتي وضعیت تعقیب او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په بریالیتوب په مخ روان دي او دغه ښار مهمې سیمې له طالبانو نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیقي وایي طالبانو په کندوز کې د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او دغه چارې افغان ځواکونو ته ستونزې جوړې کړې دي. زموږ همکار په کابل کې محمد حدیث پردیس له صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندوز د امنیتي وضعیت پوښتنه کړې.
د کورنۍ چارو وزیر پرون خپل کندز ته راغلی او تر اوسه هم په کندز کې دی ترڅو د هغه عملیاتونو چې د کندز د ښار د پاکسازۍ دپاره روان دی هغه خپله وګوري وڅېړي. مجموع کې زموږ ځانګړي ځواکونه د پولیسو او د ملي اردو ټول په عملیاتونو کې بوخت دي. پرون شپه هم په څو موردو کې په څو ساحو کې د ښار تصفیې عملیات ترسره شول او هلته طالبانو ته ډېر تلفات راوښتي. تېره ورځ یو بل لوی عملیات هم په خپله د کندز په ولایت کې او شاوخوا سیمې کې ترسره شو. د ښار چې په هغه کې قاري شمس الدین چې د طالبانو نام نهاد والي و په تخارو کې هغه هم د کندز ښار جګړې ته راغلی و هغه له منځه تللی. ټول کوشش دا دی تر څو ښار ژر تصفیه شي او خلکو ته پاره مرسته ورسیږي.
تاسو په کندز کې هستئ، د حالاتو جاج به مو اخیستی وي. اصلي علت په څه کې و چې تقریبا دغه عملیاتو څلور پنځه ورځې کېږي چې دوام لري او خلک شکایت کوي چې په جنگ په کوڅه په کوڅه د کندز په ښار کې روان ده. د دې عملیاتو د اوږدېدو اصلي علت په څه کې و؟
خوشنی سره چې تروریستان طالبان دوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولی، هغه تروریستي تکتیکونه دوی استفاده کوي چې د خلکو په منځ کې دي او د هغه دینه هم خلکو ته زیان رسوي او دغه یو لوی ستونزه ده. د دې خاطر هم زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط باندې او په ډېر کوشش دا دی ترڅو د یو خوا خلکو وژغورل شي، خلکو ته کوشش کومک وسي، د بلې خوا دغه تروریستان له منځه لاړ شي.
د همغږۍ په رابطه کې راته وایست چې په کندوز کې که څه هم تاسو یو ځای پورې اشاره ورته وکړه خو ولیکن بعضې شکایتونه موجود دي چې په کندوز کې پولیس، ملي اردو او امنیت ملي ځواکونه دوی چلته موجود دي، څومره په خپلو منځو کې همغږي دي؟
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤلیت لري، دوی خپل منځ کې هیڅ ډول مشکل نه لري. مانګي په لوی احساس هسته د پولیسو ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډوګان په ګډه سره مشترکه کار کوي. د ملي امنیت سره موږ په دغه سطح کې هیڅ کوم مشکل ده مانګې نه لرو. د کورنۍ چارو وزیر هم تر هغه لري چې جنرال صاحب مراد علي سره دوی د دوی برنامه ګوري او هغه ضرورتونه چې هي ورته رسیدګي کوي، یعنی د اکمالات او مهمات یا د هماهنګۍ د یو ځای دغه عملیاتونه پرمختګ هیڅ کوم اوس ستونزه نشته. پلان شته، پلان د تصفیې دپاره شته، دغه پلان د اجرا یعنې اقدامات لاس لاندې نیول شوي دي او پیشرفتونه هم شته. د تېرې شپې یوازنۍ دغه عملیاتو چې ما تاسو نتیجه وایلو دغه د همغږۍ او د ډېرو کوښښونو په نتیجه کې منځته راغلی.
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې دفاع وزارت سره مونږ خبرې وکړې، هغوی ویلې چې په کندوز کې د سیمې د وسلوالو ډلو یا ترهګریزو ډلو وسلوال هلته راټول شوي، مثلا د ازبکستان د تحریک اسلامي او یغوري او نورو ته اشاره وکړه. په دې رابطه ستاسو وروستۍ ارزونې څه
دي؟ په دې کې شک نشته چې طالبان د نور هغه منطقې ترهګري ډلو سره رابطه لري، نږدې رابطه لري. دوی هم ترهګر ډلې دي دلته. دا چې د کوم هېواد د دوی سره شته دلته دا خو وروسته معلوم شي، اما اوس زموږ ټول اساسي تمرکز پر دې دی ترڅو دغه ساحې ته شته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایاند صدیق صدیقي و چې د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. له یوې خبرتیا وروسته تاسو له دې خبره و چې د کابل کندهار لویه لاره تړل شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو نن کلات ته چیرمه لاره وتړله. صادق رښتینی له سیمې په ټلیفون را سره دی. صادق رښتینی، ستاسو معلومات څه دي؟ په دقیق ډول په کومه سیمه کې طالبانو لاره بنده کړې؟
شبر صاحب، اول خو تاسو اوریدونکو ته سلام. نن تر غرمې مخکې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار د زابل مرکز کلات نږدې د نورک په اسنخیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر اکمالتي کاروان حمله کړې ده او دغه لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. دی وایي چې د وسلوالو په حمله کې د اکمالتي کاروان یو ټانکر موټر ویجاړ شوی دی او موټر چلوونکی هم وژل شوی. د سیال په وینا دغه لار اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او سیمې ته د زابل د امنیت قومندان میرویس نورزی او د لوا د قومندان په مشرۍ امنیتي ځواکونه رسیدلي ترڅو دغه لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. په دې باره کې سیال څو خبرې واورو.
یو یو مالاتي کتار چې کندهار ته تللو د شاو سنخیرو منطقه کې د نورک شاو سنخیرو منطقه کې دښمن باندې برید کړی دی. هغه ټانکر دی یوسره ټانکر لاره بند کړې ده. اوس قومندان د امنیت او همدارنګه د لیوا مشر دوی ورغلل سره د ماشینونو تر څو دغه لاره خلاصه کړي. هماغه موټر چلوونکی چې په هماغه موټر کې وو دوی ویشتلی دی، هماغه یو شهید لرو دی موږ سرباز.
دا د سیال خبرې وې او دوی وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي او یو شمېر وسلوال مخالفین مړه او ټکان شوي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم. البته وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی او د امنیتي ځواکونو د زیات شمېر موټرونو او وسایطو د ویجاړولو ادعا کوي. او د کابل کندهار لویه لار هغه ده چې سلګونه موټران هر ورځ پکښې ورباندې تګ راتګ کوي چې اوس د لارې د بندېدو له امله په دواړو غاړو کې دغه موټران بند پاتې دي.
صادق رښتینی مننه. و مو اوریدل چې وسلوالو طالبانو نن کلا ته څیرمه د نورک په سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوه کاروان حمله کړې ده او د افغان چارواکو په وینا یو تن په دې برید کې چې هغه موټر چلوونکی وشل شوی دی او افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي څو لاره بیرته خلاصه کړي. بیا هم په سیمه کې پاتېږو خو لږ ورهاخوا هلمند ته مخه کوو. د هلمند د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسلوالو لاس ته لوېدلي دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی له نور تفصیل سره.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی او په دې ولایت کې د ټول اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډېر ژر به د سرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار کرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسېدو د عواملو څخه یوې د ځواکونو ترمنځ نامغږي او بل د هغو تیت او پاشلی موقعیت دی ځکه نو د یو شمېر سیمو څخه سرتیري راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د هغو څخه استفاده وکړي. ښاغلی کرمان وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمېر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
خصوصا په دې اواخرو کې پاکستان جدي جدوجهد په دې کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی باید په افغانستان کې د دې دپاره بستر پیدا کړي په اصطلاح باندې چې دغه خپل د ده تر اداره لاندې یو تعداد د معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین دپاره که دوی د هغوی د ژوند کولو د بودوباش دپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کړي او په هغو کې زموږ هلمند انتخاب کړی و. دوی خپل ټول اقتصادي سیاسي اجتماعي ټول نظامي توانمندي په دې بسیجه کړل چې دوی باید دغه ارمان ته ورسیږي. ولې بیا هم زموږ مصالح قوتونو څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانېدل چې د دوی دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په اوبو ورلاو کړي او حالات دغې نقطې ته راولي چې نن ماته دغه جرات یې راکړي چې نن زه ستاسې د مطبوعاتو د لارې څخه ملت ته دومره په صراحت ویلی سم چې نور په اصطلاح باندې تاسې د دې شاهدانو اوسېږئ چې د توپک جواب څنګه ممکنه ده چې په توپک ورکوي.
سره له دې چې د تېرې اونۍ راهیسې د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پر کمربندي پوستو د وسلوالو بریدونه ادامه لري خو د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل نور به افغان ځواکونه تر شا نه ځي او په ډېرو لنډو ورځو کې به د ښار په څنډو کې روانې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او روانه مازله د جګړې د لارې نه هوارېږي. کارمن په دې وروستیو کې وسلوال طالبان ته د خانشینو لسولې د پرېښودلو مسلیت په اشاره وویل ځواکونه باید سره منظم کړو، د هغو امکانات او وسایل باید برابر سي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول سي
چې موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو. تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي. حتی په اصطلاح باندې ډېر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډېره حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده. ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بسیچ و منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږئ چې نور زه په دوی پسې وځم. دی دی پدی پوسی
عبدالجبار کرمان کتوم یو دل چلور میشت وړاندې هغه محل چې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نشوتو په مرکزی او شمالي ولسوالۍ کې زور واخیستی او په جنو سیمو کې وسلوال وتونه دل ډیر سیمه په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي د دې ولادت ټولو ځواکونو د اپراتیفي ګروپ مشر پیس دنده واخیستله خو اوس یو بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته نورو ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بریدونه او جګړې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د امریکا په مرستو د سر ادارې سیګارد د امریکا له دفاع وزارت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د خیالي غړیو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي د زرګونو خیالي افغان سرتیرو په نامه پیسې ضایع شوي دي. په پوځ او پولیسو کې خیالي سرتیري هغه دي چې په حقیقت کې موجود نه وي خو په نامه یې معاش اخیستل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په افغان پوځ کې د خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د لسګونو وزارت خیالي سرتیرو او پولیسو د راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ویل سوي چې د امریکا حکومت له 2002 میلادي کال راهیسې د سختریزو وسلولو پر ضد په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالي مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدانو د روان میلادي کال په لومړیو کې ژمنه وکړه چې لږ تر لږه تر 2006 میلادي کال پورې به د افغانستان پوځ او پولیسو ته د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر برابروي. خو د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیږلې ویلي د دغه پیسو یو اندازه شای په درغلی سره پر هغو پوځیانو لګول سوي وي چې اصلا د افغان قواوو په لیکو کې موجود نه و. ویل سوي چې دغه لیک په اګست میاشت کې لیږل سوی و خو د جمعې په ورځ جزئیات په رسنیو کې خپاره شول. په لیک کې ویل سوي په ورکړل سویو ارقامو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شول سوی حال دا چې د هغوی اوسنی شمیر تر دې کم دی. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې نه مني. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کړې د دغه سیمه واردو مخه ونیسي.
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنې کې یي هم موږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې او دا قسم موارد چې موجود یي هم موږ په ډیر حساس توګه په دې لټه کې یو چې دا څه موارد بیخي په وزارت دفاع او د سر درستیز په مربوطاتو کې رامنځته نشي.
د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دا مهال شاوخوا 3,00,000 شول سوی خو ویل کېږي امریکایي چارواکي فکر کوي د دوی اصلي رقم شاید تر 3,00,000 وي. د افغان امنیتي ځواکونو یعنی اردو او پولیسو د شمیر په اړه د سیګار ادارې د مشر د لیک جزئیات په داسې حال کې خبریږي چې افغان ځواکونه د افغانستان په شمال او جنوب کې له دولت ضد وسلولو سره په جګړه بوخت دي. دوی له دوشنبې راهیسې په کندوز کې له وسلولو طالبانو سره په پوځي مبارزه بوخت دي. په هلمند او فراه کې هم افغان ځواکونه په ورته مبارزه اخته دي. په ورستیو کې د هلمند امنیه قومندان مل پاسوالا قانور کینتوز وویل د هلمند د پولیسو په 10,000 کسیزو تشکیلاتو کې 15,000 تنه یې خیالي و چې معاشونه یې د ده په وینا تر کورنیو چارو وزارت پورې د ځینو کسانو جیبونو ته تلل. د رویټرز اجنس په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواکونو کې د درغلۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې د پولیسو او سرتیرو لپاره یې بایومیټریک سیستم ایجاد کړی دی. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې مشر جان سوپکو ویلي دغه سیستم هغه وخت اغېزناک تمامېږي چې د افغان پوځیانو شمیر دقیق تثبیت شوی وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالوسیع ارمان له لوګر لیکي طالبان باید نور سوله وکړي. مسعود هوتک له کندهار لیکي هغه خلک چې پر حکمتیار اعتراض کوي هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي. عزت الله د غزنی له مقوره لیکي د بروکسل د غونډې مرستې باید ولسمشر اشرف غنی د برېښنا او بیارغاونې پر پروژو ولګوي. نادر له خوست لیکلی دی د افغانستان د خلکو بریا په سوله کې ده نه په جګړې کې. یار بادشاه سالت له خوست لیکي له ولسمشر څخه هیله لرم چې هغه وبخشی دی وای چې له ولسمشر څخه هیله کوم چې له هغو ولایتونو څخه چې مسونه دي پوځان هغو ولایتونو ته واستوي چې هلته جګړې روانې دي. نعمت الله صابر لیکي د جګړې له دواړو لوریو هیله کوم چې د ملکي خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره پوره هڅه وکړي. یوسف احمدی هم ورته غوښتنه لري. دی د خوست له تازي میدان لیکي له افغان ځواکونو او طالبانو غواړم چې د ملکي خلکو ژوند ته د جګړې پر مهال پام وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان کمانډو ځواکونو د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. امنیتي چارواکي د جوزجان ولایت په جرقدوق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون د اتو طالبانو د مړینې او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فرا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې شاوخوا 200 طالبانو حمله کړې او نن هم په دې سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د مړینې په اړه اوازې رد کړې. ډاکټر صادق فطرت ناشناس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو شبکو کې د مړینې اوازې رد کړې او وی ویل چې روغ رمټ دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوه چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوو جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 15 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د عدلی وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتی کې د مړو شمیر 309 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو البته یو یادونه کوم چې ل دریو تر څلورو بجو ولایت په ولایت پروګرام کې د لغمان په اړه اوریدلی شئ. د لغمان چارواکي مو دې پروګرام تر بللې دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د ولایت ستونزې له چارواکو سره شریک کړئ. اوس په د لغمان څنګ ته کونړ ته مخه کړو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې په لسکونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته د لوی جرګې په خیمه کې شوی سپکاوی وغانده او له حکومت یې وغوښتل چې هر څوک د ملي شخصیتونو سپکاوی کوي باید سخته سزا ورکړل شي. تېره اونۍ په کابل کې د برهان الدین رباني د 5م تلین پر مهال د حامد کرزي پر ضد ځینو کسانو شعارونه ورکړل. په څوکۍ کې ترسره شوې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی راپور یې راکوي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د پوخانی ولسمشر کرزي په ملاتړ او د هغه د توهین کوونکو د غندنې په اړه غونډه جوړه شوې وه. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر ډاکټر سلطان محمد عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل
چې هر څوک د قوم سپکاوی کوي، ملت ته سپکاوی کوي، اکابرو ته، مشرانو ته سپکاوی کوي او نظام ټکنې کوي، هغه ته د حکومت جزا ورکړي، ځکه دا یو تکراري مسله ده او که حکومت ورته جزا ورنه کړي نو قومونه به په یو ناورین اخته.
ډاکټر سلطان محمد او نور کسان وای که څه هم چې حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال همدغو کسانو ته بیلابیل لقبونه، چوکۍ، سیاسي، نظامی او اقتصادي امکانات ورکړل، د همدغو امتیازاتو په درلودو یې دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي، خو بیا هم د کرزي ښه سترګو ته ونه درېدل او نن یې سپکاوی کوي. هغه وای په کار خدا و چې کرزی خپل کرلې فصل په خپل ریبلې وای، خو دلته د یو ملي شخصیت سپکاوی د ټول ملت سپکاوی دی او دوی دغه توهین کوونکی ته سخت سزا غواړي.
چې کرزی صاحب دې ته رشد ورکړی دی او ډیر خلک افغانان دا په دې باندې ګلمن هم دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا له افغان حکومت غواړي چې هر څوک ملي شخصیتونو ته سپکاوی کوي باید په عام محضر کې سزا ورکړي شي.
رئیس جمهور صاحب خان حمید کرزی او داسې د اشرف غنی او یاد نور غازیان سپکاوی چې په افغانستان کې کیږي، زما غوښتنه ستاسو د میډیا د لارې نه اشرف غنی چې اوس رئیس جمهور دی نه مې غوښتنه دا ده چې داسې اشخاص دې په سړی چوکې ځوړل شي، ځکه چې دا یوازې د کرزی او یاد دی توهین
خلق وای دا لومړی ځل نه دی چې کرزی غازی امان الله خان او یا هم نور مشرانو ته سپکاوی کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دغه ډول عملونه تکرار شوي. نه یې پخوانی ولسمشر کرزی په خپل حکومت کې مخه ونیوله او نه هم تر اوسه اوسنی حکومت په دې بریالی شوی چې توهین کوونکي ونیسي او سزا ورکړي.
مخکې تر دې چې اجمل تورمان ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړي او په دې پروګرام کې ستاسو په ژبه شپې پیغامونه خپاره کړي، خوست ته مخه کوو. په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشان او مخور له افغان حکومت غواړي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې قضیه وڅېړي او د پیښې عاملانو ته د جزا ورکړي. دوی د خپلو نورو مشرانو او مخورو د ساتنې غوښتنه هم وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
د وزیرستانیو کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک محمد عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کړي او د دا ډول هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د وزیرستانیو کډوالو یو تن دینی عالم مولوي عبدالخالق حقانی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع وباله
چې د کومه واقعیا د عمر خان د افغانستان په مځکه په کیم شه جوړه شوله، خدای په حق ورسېدلو. میرو ټول قبایل د خبره تردید کی چې دا ډېر جوتای وشو. د بامشاه د کوم د پورا د مهاجرینو د کډواله د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچیر د نمونه هدپی وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غورځيږي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر دین د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډېره خوري کړي، دو ډېر مهنت یې کړی دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي وو خیر جوړوین کوي وو او د کډوالو د پر به هر نمونه د خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوالو یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفاداتو د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاوه.
عمر خان وزیر د میش ډیر مخاور سپین ژیرای او زړاوار پیاوړی مشر وو چې څومره مود نشدنه په ژوند څو څو راغونډه وشوله د مهاجرینو د پوره د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د قوم ته ترجیح ورکوله چې کوم غریبون دي به سهارا خالته دغه پوره د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوختو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدله تاو که پاکستان شو ادا د خیر څو سره دلته هم وخت ورو او د دولت افغانستان می د غشتنه هلري چې سکیم پوت مشرون دي د کومي مشرون دي مخاور مشرون دي ادا د تحفظ یقیني کو او د تا دادا سه یو حفاظت ژوند ورکو چې د تا تکشلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت تیر وو.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران په خوست کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشرانو ته ډاډ ورکوي چې ځای کشفي امنیتي ارګانونه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کړي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
د ټولو وزیرستاني کډوالو ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکو چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړې توګه ولایتي اداره دوامداره پلټنه کوي تر څو هغه څوک چې په دغه بوګنونکو ته کې لاس لري هغوی تثبیت او ونیول شي.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وړاندې ویل لمخ کې د ګلان په کیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تامین لپاره د پولیسو یو امنیتي حوزه موظفه شوي. د خوست والی ویان ویل کچېره د ګلان کیم په ګډون د خوست په هر سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشرانه په کوم علت د خطر احساس کوي کولای شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې له مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپاره پیل کوو د ازادۍ اوریدونکو د نن په خبرونه چې زه اجمل تورمانی کوربه یم او د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې پیغامونه اورو او بیا هم د یو شمېر پیغامونو په اړه له مسؤلینو سره خبرې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم شاهد حکیانی مولا ننګرهار ولایتنا درجانه. په ننګرهار ولایت کې د شنیوارو په ساحه کې د تورخم او مارکو پر عمومي سړک باندې د سیمېزي پولیسو یا اربکیانو پوستې چې موجود دي ته شپې له لسو بجو څخه راوځي او دغلته د تلونکو راتلونکو مسافرو جیبونه غلا کوي. البته له موټر نه راکیبات چې د هغوی جیبونه ګوري، د هغوی نه پیسې، موبایلونه او داسې نور قیمتي سامانونه اخلي. زمالا امنیتی چارواکو او داسې نورو لړپورو چارواکو ته کهنه دا چې د دې پلاتن او تحقیق وکړي. قسم په الله چې خلک ډیر زیات تنګ کړي دي، هیڅوک نشي کولای چې له لاسو وځي څخه ورسته. حتی که مریضان هم موجود دي، د لارې باندې ډیر زیات کړيږي. هغه پولیس په داسې شکل کې راوځي چې د هغه خلکو ته کوي او له خپل پوسټ څخه لس یا شل متره لیرې راوځي او د خلکو جیبونه غلا کوي. هله د زما پیغام خپور شي. السلام
علیکم. د خوست ولایت نه خبرې کوم، انجینر صادق. دلته کې موږ ډېر مشکلات لرو او مشکلات دا دي چې زموږ ولسوالۍ کې د کارګي دورې نه تر اوسه پورې د جنکیو مکتب نشته. باید دولت څخه مده غوښتنه ده چې باید دلته د جنکیو مکتب جوړ کړي. راته بل پلونه دي، هغه پخوانی خامې سړکې دي، غل پکې واچوي دي. ملي په وستون کوم کارکوونکي دي، بیا غل بیا دوې درې میاشتې کې یا اوبه راشي یا پاک شیرا چې غل بیا ونه یوسي. باید موږ ته سړک پوخ کړي او جنکۍ مکتب یو ورته جوړ کړي. جنکۍ مکتب یو په بغه کې لارو، موږ چې لارو په خوست کې دي مرکز کې. نور موږ داسې د خپل ولسوالۍ کې مکتب نه لرو، نه ثنایي مکتب شته، ابتدایا شته، بالکل مکتب نشته. باید جنکۍ مکتب موږ ته جوړ کړي. بس دا زموږ غوښتنه، باید سرواګو ته ورسوي موږ ته. وسلام.
زنه خپل د نیره هغه رودا ټول سره نه تاسو په تماس کې زموږ دا مشکل زم تر ما دی واه او پاتې راځه هو ته هرڅه کار ته کاوه دا به یو واره زره روپي دې او راښه 15000 ول دا د مې شي دی شي زم ته کاوه نه ول کی زم نه د ازادي عادل ساده هدا چې موږ دا پیغام خور کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د روزګان ولایت خبره کوم، مې غوښتل دي زه د ټول چارواکو ته خبرې کړم چې موږ روزګان ته د جپم لرنه وکړي. لارې بند ده چې د شانو کې مو تمه اوښ ته رسیدلې دي. مثلاً په روزګان کې پاتې دي، خپل منتونو ته رسیدلې. په یو کیلومتر کې جنگ روان دی. کومندانې وښتاوله هلته ورانو به انتقال شو دي. کومندانې سپا ورکړې ده، امیرانې سپا ورکړې ده. اخر دا ولایت چا ده پاره دي. د نورو چارواکو ته خبرې لرم چې روزګان ته
السلام علیکم. زه محمد جماد زابل ولایت رسیدون کوم. د زموږ په ولایت کې مرسیتلان د درې څلور کال کېږي چې بند دي. مخته روغ لیونی بند کړي وو، سهار روغ لیونی هم کللی دی نسته او دوی مرسیتلان نه خلاصوي. دا ولې خو دغه د مسله د غوپر شریک کې دا سکلاونه نه خلاصوي. دا ولې هر ولایت کې خلاصي او د موږ په ولایت کې دا سکلاون باندې خالد د امنیتي چارواکو په پریږي په ګرځي او موږ دولتي خلک نه په ګرځي. خالد دا دغه روان. السلام علیکم.
السلام علیکم. صدیق الله د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ باندې په سوال مخالفین شاوخوا راڅرخېدلي دي. د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ یې محاصره کړې ده. که چېرې حکومت دې ولسوالۍ ته تاوان ونه کړي، ښایي چې دا د سوال مخالفینو لاسته ولوي. وسلام.
السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې زما دا بې وسه او بې کسه غریبانه سلامونه ټولو خلکو ته منظور، قبول او منظور شي، او ټول د افغانستان بې وسه بې کسه هغه که په داخل کې دي او که د داخل نه بهار دي، دا بې وسه او بې کسه پیغام ورسېږي. زما پیغام دا دی چې ای د افغانستان ولس غریبو بی وسو او بیچاره او خلکو، خدای دې وکړي چې زما په دې پیغام باندې ټول عمل وکړي. پیغام مې دا دی چې د افغانستان ولس باید خپل کور په خپله جوړ کړي. هیڅوک نشته چې تو ته ستا کور جوړ کړي، خپل کور به په خپله جوړوي. کله که د یو سړي د بم سر وڅاڅي، نو که په خپله یې جوړ نه کړي، هیڅوک نشته چې ستا بم جوړ کړي. ورور ستا وطن ټول ساتي. د دې وطن نه مه تښته، دا ستا کور دی او دا ستا ګور دی. دا په خپله جوړ کړه، په خپله کوشش وکړه.
بل السلام علیکم. زما نوم دین محمد، د لغمان ولایت د مرکز د مدانی کلینی څخه اړیکې نیولې ده. ازادي راډیو کو کابل ته ما سلام. تاسو سلام. زما ورور مې ستاسو دادا ما جسم وطن کرا گلے ما تو کور کے حکومت کو ساتھ ہوئے گا ما دیر حریزی اور دیر مندر آمند مکل ما سنیو چاہ حل نکلا زدہ آلا جاتا ہے کہ ما رفتوں گا چالوہ سر شرکہ کی اور ما تا اخپل کور خوشی کی شخصی کور کے ما پسا چولے گا دولتا چولے گا اور یا ما تا اخپل بلکور رہ کی یا دا مصارف رہ کی زمان اخپل سر پرہ نہیں لہم والسلام ازادی ردو ما سلام
بلی السلام علیکم زه حکمت الله د کندهار ولایت ته نیشته ولسوالۍ. ما پیغام دغه دی، دغه جنګونه د تېري په ولایت کښې دي. داسې جنګونه دي چې دېرش نفره راځي تر کړي، چې دېرش نفره عسکر مړه دي. په چا وینا والا که در کومه د وینو بوی راځي چې دا باد روان بي دي، د وینو بوینه دي. تر لحاظ خدای یا دې سوله سره وکړي، یا دې سره کښېني. تر لحاظ خدای یا دې دا جنګ وباسي سارا ته. زور سره معلوم چې په بازار کښې سره جنګ دی، سوره کېږي. تر لحاظ خدای دا ولس یې در به دره کړي، یتیمان یې کون دي، در به دره کړي. د الله نو وخت نه ضایع کوم، دغه زموږ پیغام د خامخان سره وي. نور نو خوله ځای کړم. اسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امان الله خان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه دولتي چارواکي دې ټول مجازات چې دا خپل پوستې وریلا کړي دي، او پوستې ګه د یو نیم سل سره وریلا کړي دي. زما د لولپور چارواکو څخه دا هیله ده. زما پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو نشر کړو. سلام په احترام.
السلام علیکم. عبدالباسی شریفی د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ څخه. پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې موږ د پاکستان د تورخم او جلال آباد لوی لارې سړک جوړوو. زما د حکومت څخه ډېره کلکه غوښتنه دا ده چې د پاکستان د سرو سرو سړک جوړي، دا دي هم زموږ د ملک نه جوړي. خپل تورلنګیان دي ماړې کښې، خپل د تورلنګیانو سړکونه چې جوړ کړي. زما د خپل دولت سزا غوښتنه ده چې د پاکستان څه باره تا دلته ودرېږي. دا د پاکستان د ایسا ایسا ده، او پاکستان چې هر څه کوي په لوګر د پلاستیکي شبخانه سره مسله وه. د دوې پسې برې کړې موږ شبخانه جوړوو. تا درواغ وایي، دا د افغانستان د حکومت خطا ایستل دي، افغانستان د ولس خطا ایستل دي. نو زما د دولت څخه په جدید کښې دا غوښتنه ده، په خصوصا د پواندې امنیه د وزارت څخه، چې دا بند کې لس کاله کېږي شروع شوي دي. چې پکلماله مې جوړولی لا به هم ورته لس کاله کښې جوړ شوی وای. دا زموږ ولس خطا باسي، زموږ دولت خطا باسي. په جدید وکړمې غوښتنه دا ده چې مطلق دا کار بند کښې نه دي جوړي. د غمام خوښ خوبار نه دي خوښ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ محمد نعیم خبره کوم. زما پیدا غام دغه دی چې زموږ ډمبرونه ډېر خراب دي، زموږ ویالې ګرځي وچې دي، زموږ باغونه او باغچې ګرځي وچې دي. زه د حکومت دا خواهش کوم چې سنګین ولسوالۍ ښه امن راولي. وسلام.
سلام علیکم وروره. زه اشپان نه خبرې کوم، محمد زمانه. زمونږ خو دغه پیغام ده چې دا نیم مهاجر په پېښور کښې دي، نیم دلته دي، او کارټونه ورسره دي، او هېڅ
سیم کان نستا پکوټه جی الته می ساری ری ساری می پرګری پتور خم خو چور بندا من غختنه کو چې به دغل تراته دی نشار دفتر اخلاص کی او همدغه ځکه دی من کارټونه چکن وکي او من تخپل پرما او پیسې راکی او کومره راکی ما غدي خو خدا او کني راکی خپل کار وکي همن دغه پیغام دا والسلام سلام علیکم
قدرمن دوستان پیغامونه مو اوریدل د دین محمد پنوم کمرور چې د لغمان ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و شخصي ستونزې واده کول شي د انصاف په لټه کې خبرونه سره اړیکه ونیسي او هل تخپل ستونزې شریک کی ان شاء الله چورته رسیدګي وشي د ازادۍ رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونه شپیره ده 0992290 و دغه شان خاغلی شاهد اقیار د ننګرهار ولایت سره اړیکه نیولې و او وی ویل چې د جلال آباد تورخم په لوی لاره دغه ځای کې د مارکو او د شینوارو ترمن د شپې لخوا اربکیل پوسټور اخته کیږي او دلته خلک لوټي مسافر نه موبایلونه اخلي او پیسې اخلي دغه ستونزه مونږ د ننګرهار ولایت د امنیت کمانډانې له ویان خغلی حضرت حسین مشرقیوال سره شریک کړه خغلی مشرقیوال په اړه راته داسې وویل
مونږ امنیتي ځواکونه کله د اطلاعاتو پر اساس باندې دلته پلټنې کوي موجود خانہ وسلوال مخالفین نور و رنکار و غلو و انسان تختون کو پمو خبان کمینوں نے مشکل لری امکان لری تا شکایت کرے پولیس اس پر مسلکی عزت کو سنبھال لی
دوستانو لنګرهار چې راتیر شو روزګان ته ولاړ شو اغه ولی ورور ستونزه شریکه کړې و د روزګان ولایت د امنیت او د لارو د بندیدلو د مشکل پاړه د اغه ولی ورور ستونزه مو هم د روزګان ولایت د والی د ویان دوست محمد نایاب سره شریک کړه خاغلی نایاب یې پاړه راته داسې وویل
په شاوخواش مو کې زموږ د خاصو قطعات او چړیز عملیات دوام لري دوی د مرکز کوټ شمال او ختیځو برخو ته راس په یو شمیر سویل ختیځو برخو کې مشخصا د سولیر شیم کې خپل تصویري عملیات پر لاره چولې د عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې دوام لري لا هم البته د سرسلو سولې او د شرمګر په بازو نقاطو کې چړیز عملیات روان دي دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هم د دژو واژونو لیدل کیږي او زموږ ځواکونه لله الحمد د پرمختګ په حال کې دي او دغه چړیز عملیات به او ستر بلې زور اخلي تر څو د مرکز سپورت ټول مربوط سیمې د وسوال مخالفین د شلو صفاک د خار په داخل کې نور هغه ورځنی چارې چې البته خاریانو سوداګریز معاملو په نامه باندې ترسره کولی هغه اوس هم دوام لري د ښار په داخل کې تامین وضعیت عادي حالت سره ګرځېدلی دی اما په شرخواشیمو کې د ترینکوټ اندېښنې شته د وسوال مخالفین فزیکي حضور هم شته په اکثریت مناطقو کې د مواصلاتي لارو په اړه باید وایم بلې هو د ترینکوټ ټولې هغه مواصلاتي لارې چې ولسوالۍ تهاجمی حملے پر شاتم بولی التام زموږ چړیز عملیات روان دي او امیدواري یو چې او وضعیت به التام د وټونو پر مخ باندې عدالت ته راوړي
نو دا وی ستاسو دوستانو د یو شمیر ستونزو په اړه د مسولینو څرګندونه بیا هم پیغامونو ترازو وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه غوښتي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جگہ آزادی رادیو فیل کارکن کو کرمندان سے سلام ہوا ہے سلام ازما د مرکزی حکومت استخدا غستان علی کی دغه مجیر رن سر حکومت کی دار بدار جو خران دغه د سحرا رسی حساب دی و نی سر صح دا امر سر سر کی نور مرکزی حکومت لے کر پر چل اندی کی کو مخ نبی سر کر خران سرینو نمبر 1 نل ردت ځکه ورته نمبر ورته دا غترغه سر دی د دوه درو نمبر سره ورسره
شيء ما لري دا غزا سراغلي جدل تلالا عند كرزي من دا خالق جي كده ما خد بازار اغاني كريا ودا سرايو واسه ترخان دا اغاني كيا جي يوم تسلو بدري اتر بوركر مدا خالان دا يخلو جايا واس طاقت ما لري اغوان دا فيسي كاني يستارو كري جا غدر دا غزا اتر تقريو بانجين دا جدي دا جدي دا نیاز خرچہ لری والا اخلاص در تو جادی لالا ہم نے جلد خاری روزگار ملتا تھا پھر کی کمپنی ملتا بعد جو غم و خوڑے سے بھی خوشحال سے بے چارے اکل وطن تھا پھر کی فلار جی سرا روان جی پر سنجوز سنجوز کدی سپے سپے کدی ہر اور زمین پر بازار کی دی چیری بھی نو خان و مخ و سلام سے اسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ زه رفیع الله تاسو ته فعلا د تورخم د ښارګوټي څخه دا پیغام ثبتوم وروره په تورخم کې چې کوم کسان د پاکستان د خوانه دیخوا افغانستان ته راوړي د یوې غوا په سر پاکستاني عسکر تي وزره اته زره کالداري غواړي بیا کله چې د افغانستان خوا ته راوړي هغه په دغه ځای کې چې کوم مهاجرین کارتونه نه لري هغوی سره مرستې کوي د مرستو په ځای کې وروره ډېر ناروا ظلم روان ده څوک چې د واسطو والا دي پیسو والا دی هغه مخکې کوي او غریب بیچاره خلورته منتظر په انتظار کې نه د شپو شپو راشي نو زما د مهاجرینو د وزارت نه د یونیسیار د چارواکو نه دا هیله ده چې وروره په دغه ځای کې نوبت مراد کی د غریبانو پوښتنه وکړي د غریبانو د پوښتنې څوک نشته ځکه چې دلته موږ د ورځو دوه ورځو درې ورځو نه ولاړ اوسېږو او خلک نوبت نه راکوي چې هغه بیکار ته خلکو ته چې کومې مرستې ورکوي په دغه ځای کې نوبت نشته ده او بس د غریبانو سړي ظلم زیاته کیږي باید د دې پښتون حکومت مو کې د نشار چارواکي مو کې نو زما خدای دې کې دا پیغام ازادي راغو چارواکو ته ورسي او د دغه مهاجرو پښتون او چې په تورخم کې ډیره بنظمي او واسطه بازی او پیسې خوري شروع شوه ده ځکه چې مخکې خو د نشار یو شفافه اداره و اوس په دې شفافه اداره کې بعض خلکو ډیر فساد شروع کړی ده بیچاره خلک د سری ګرمۍ کې ناس یو څوک پښتون نه کوي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع اللہ د تورخم له خارګوټ څخه
السلام علیکم زبانو مل آزاد د کابل ناری کې کیم آزاد راډو نت لار نه وی د افغانستان مشرانو ته دغه پیغام ده چې دغه د ایران مهاجرین او د پاکستان مهاجرین ته چې څومره زر کیږي دی او د فارا د راتګ زمينه برابر کی چاغي او په خیر راستون شي ځکه چې تیر ورځو کې مونږ په خپل په مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې وکتل حکومت د ایران داسې یو ناوړه چلند د مهاجرینو سره کوي چې په دنیا کې هغه هندو یهود او نصارانو کې دی ځان ته مسلمان وایي او همدغسې په پاکستان کې ډېر ناوړه چلند په مهاجرینو سره کوي هیله همده چې د دواړو مشرانو نه چې دغه مهاجرینو لپاره یو زمینه برابر کړي چې په خیر راشي وسلام
سلام علیکم روره زه اشپان خبر کوم محمد زمانه دمن خو دغه پیغام دا چې دا نیم ماجر په پیښور کې دي نیم دلته دي او کارټونه ورسره دي او سیم کان نه ست په کوټه دي هلته می ساری رہی ساری می پرګی په تورخم خو چور بند مونږ غوښتنه کوو چې باید دغه تر اته دي نشار دفتر اخلاص کی او همدغه ځای کې مونږ کارټونه چکن وکي او مونږ خپل پرما او پیسې راکې او کومره راکې ما غوښتي دی خو خدای او کني راکې خپل کار وکړي مونږ دغه پیغام دا وسلام سلام علیکم
ہلو السلام علیکم عبدالرحمن صاحب لوجوبا ما دا پیغام دی د دواړو حکومت ته لو خپل پاکستاني خدا افغان مجرین ما ورونه دي دوه ته دا تر 2020 پورې میاد ورکول شي او د له وطن په زور نه ایستل کیږي اوس هم یو کور روان دي افغانستان ته دا ما پیغام ده چې دا مجر ټول په دغه ځای باندې وشي او دلته خپل دغه ورکه غریبانه خلک دي ما دا پیغام خامخره ته نشر کوم سلام
قدرمن اوریدونکو تر ډیره په دغه برخه کې د مهاجرینو موضوع او د کډوالو خو له بده برخه د بیا بیا اړیکو باوجود له مسلینو سره په اړیکو نیولو بریالي نشو په چې دغه ستونزې مو ورسره چېړلې وي په هر حال هي حادثه مو کوچ په نورو خبرونو کې په دې اړه د اړوند مسلینو سره خبرې وکړو نو په لوی وخت کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هم رزما زموږ د ولایت
په مکتبو کې
مرسته د ملي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5